تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو بیا هم هرکلی کوم. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر پوښتنه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دومره کې تر مشال ریډیو 19 خبرونه د مشال مرکه هم وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. نمړې د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوې وزیر اعظم منتخب کړي. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت رنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاج کړی او نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره د قومي اسمبلی غونډه نن د ماسپښین پر 2 بجې رابلل شوې ده. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شاه محمود قریشي ولاړ دی. دا لغ وروسته ده چې عمران خان د اپریل پر 10 نیټه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ لرې کړل شو. عمران خان تر لری کېدو وړاندې ولسته په وینا کې تور پورې کړی و چې د ده پر ضد بهرنۍ سازش شوی دی او دی به له بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. خو د اپوزیشن ګوندونو له هغه راهیسې د عمران خان حکومت د دوی په وینا جالی بللی و چې کله هغه د 2013 کال په جولای کې واک ترلاسه کړی و. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت رنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. مظاهره چانو د تحریک انصاف د مشر او لری کړل شوی وزیر اعظم عمران خان هغه خبره تکراروله چې ګواکې دوی به له بهر راوړل شوی حکومت ونه مني. عمران خان د اپریل پر 10 پر ټویټر لیکلی چې دا ورځ د ازادۍ د مبارزې پیل دی. عمران خان دریز لري چې د ده حکومت لری کولو لپاره بهرنۍ سازش شوی دی. دوی تور پورې کړی چې امریکا د اپوزیشن ګوندونو په مرسته حکومت ورختم کړی دی، خو اپوزیشن او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تور په کلکه ردوي. د کورمی په مرکز پاړه چینار کې ځایي خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا د پوځ موټر یو تن وژلی او بلې ټپي کړی دی. دا پیښه د اپریل پر 10 رامنځته شوې وه او ځایي خلکو د پاړه چینار لویې لار د احتجاج په توګه بنده کړې وه او د انصاف غوښتنه یې کوله. د تنزیل په نامه د پیښې یو عیني شاهد مشال راډیو ته وویل
او ټیم کې زموږ موجودم بازار ته راختم. بیا د څه مخته نه ویلو کله ول ویدو به د وډ کې سار روډ ته شو. آرمی ولا ګوډه و مطلب غړ غړ د ګوډي ته مې شریک ولي غونه کول نه و درېدو.
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه درغلي، خو ځای تنظیمي ویلي چې دوی به د دې پیښ پاړه پلټنی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پودزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین پر ټویټر پاڼه لیکلې چې د اپریل پر 10 یا له پودزل سره پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني د سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. نړیوال بانک د اپریل پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي دا ځکه چې د روسیې یرغل لوی کارخانې او کور جوړونې پروژې ویجاړې کړي دي او په میلیونونه خلک یې پر دې مجبور کړي دي چې هیواد پرېږدي. رپورټ زیاتوي چې روسیې هوایي ډګرونه او د اورګاډي پټلۍ په بمونو ویستلي او ډېر پلونه یې الوزولې دي. د رپورټ په لیکنه فکر کیږي چې تر 10 میلیونه زیات یا د اوکراین د آبادی 1/4 برخه خلک د جګړې له کبله پر کور پرېښودلو مجبور شوي او په دوی کې 1/4 میلیونه داسې دي چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د لویدیځ د سختو بندیزونو له کبله به د روسیې اقتصاد هم سږ کال 12% راټیټ شي. او رستی خبر د لوبو، د هند د کرکټ په مشهور تجارتي ټورنمنت انډین پریمیر لیگ کې به نن سن رایزر حیدرآباد او گجرات ټایټنز لوبډلې له یو بل سره لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل شي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، راځو د خبرونې د موضوعاتو پر لور. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملک د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. دا به د هیواد درویشتم وزیر اعظم وي. د وزیر اعظمۍ چوکۍ لپاره دوه نوماندان ولاړ دي، یو د متحده اپوزیشن او بل د تحریک انصاف له اړخه ولاړ دی. د قومي اسمبلی غونډې مشري به ایاز صادق کوي. دا له هغې وروسته دی چې په قومي اسمبلی کې د اپریل پر لسمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شو او هغه یې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. د قومي اسمبلی د نننۍ غونډې په اړه تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم لپاره انتخاب ماسپښین دوه بجې کیږي. د وزیر اعظم لپاره د مخالفو ګوندونو ګډ نما شبا شریف او د تحریک انصاف ګوند مخکخ شاه محمود قریشي کاغذونه پرون د قومي اسمبلی مرکزي دفتر منظور کړ. په قومي اسمبلی کې د نوي قائد ایوان یعنی د وزیر اعظم لپاره دوه نوماندان دي او د دې انتخاب وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کیږي. په قومي اسمبلی کې د انتخاب وروسته به ولسمشر عارف الوی له نوي وزیر اعظم څخه سوګند اخلي. بلخوا د لری شوي وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر لسمه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی کمیټې غونډې مشري وکړه. د غونډې وروسته د ګوند مخخانو په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل چې ولس خپل فیصله اورولې ده او د چهارشنبه په ورځ به له پیښوره عوامي مهم پیلوي. خو د پیپلز پارټي مخخ او په قومي اسمبلی کې پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی پرون مشال لیته ویل چې د ولسمشر د مؤاخذه په ګډون په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عدم اعتماد تحریکونه جمع کړي دي او په وفاق کې د مخالفو ګوندونو اتحاد وار لمخي څوکۍ ویشلې دي او ډیر ضربه نمونه له رسنیو شې شریکي کړي.
هغه وزیر اعظم پورې ډیپند کوي چې وزیر اعظم به کله کابینه خدي مشاورت به کوي خپل اتحادي جماعتو سره هغه مواد به سره هغه خپل کابینه سلیکټ کوي. هغه مواد ډیر کوي دي چې پنجاب کې مدد ته ماده روان دي، د سی ایم خلاف، سپیکر ډیپټی سپیکر خلاف، خیبر په خوا کې مدد روان دي، کشمیر کې مدد روان دي، ګیګیت بلوچستان کې مدد روان دي، بلوچستان کې مدد روان دي، امپیچمنت اف پرزیدنت مدد روان دي. دا ډیر فیز دي چې کوم به موږ زردردا
د پیخور پوهنتون د سیاستو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف د اپریل پر لسمه بیا مشال لوتی ویل چې نوی حکومت سره د واکمنې موده ډیره کمه ده، نو باید داسې کارونه وکړي چې د ټولو پرې اتفاق راشي.
خبرداري چې د معاشي طرف ته توجه ورکړي او د سیاسي د دې چې مخالفین دي دی سره هم کوشش تاو کی چې په سلام اسلات سره بعض اقدامات داسې وکړي چې دغه په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو سره ټولو ته قبول او منظور وشي په ښه طریقه وشي او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډېر کارونه دي هغه حکومت ته پیږي.
د قومي اسمبلی نننۍ غونډه تر هغې رسوکیږي چې د اپریل پر لسمه نیمه شپه د قومي اسمبلی له درې سوه دوه څلوېښتو څخه یو سل څلور اویا غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظمۍ له دندې لرې کړ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي اونیس پروګرامونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان تر لری کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې وویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال کې ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره شوی، بهرنۍ پانګونه کمه شوې او بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه هم لوړ شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د نوي حکومت لپاره به کوم اقتصادي ننګونې مخامخ وي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لرې کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې ویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی ویل زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پریښوده. اوس به مونږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لار به روانه وو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه لوړ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د نوي حکومت لپاره به په لنډ وخت کې د ډیرو انقلابي ګامونو پورته کول اسانه نه وي. د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي د پیسو ارزښت سم ساتل، برآمدات ډیرول او د پرمختیایي کارونو کول لوی چیلنجونه دي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت سختې ورځې په مخ کې لري.
روپے دغه ډیویلیو شوی د ډالر په مقابله کې، او دغه نه بچ کم امپورټ سی هغه به هم مطلب دی چې په مہنگائی باندې به اثر کوي، او د اکثره پیټرولیم پرایسز چې دي کم چې سی واقعي کې به مزید امکان دادې دغه به خلکو ریاکشن راځي، او چې څومره زر د حکومت خپل کم چې ریفارمز دي الیکشن حوالے سرا یا نیب حوالے سرا اوورسیز پاکستانی چې ووٹ حوالے سرا چې دا ریفارمز فوری طور پر وکړي دوه درې میاشتې کې اندر بیا به دوی د پاره څه نه څه فائدہ کېدای شي.
د پاکستان سٹیٹ بینک د روان کال د فروری میاشتې رپورٹ ښیي چې دا هیواد 2.8 trillion روپۍ قرضدار دی. د اپریل په نهمه $1 په 109 روپۍ وو چې د دې هیواد په تاریخ کې د پیسې ارزښت تر بل هر وخت کم ښیي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد انور شاه وایي پیسې کېدې شي د سیاسي استحکام پر اتک سره بیا خپل ارزښت پیدا کړي، خو زیاتوي چې لوی ستونزه د بهرنو قرضو ده چې د سود له وجې ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي حکومت لپاره به د یو داسې بجټ جوړول اسانه نه وي چې هم پکې د ګرانۍ کمولو لپاره څه لار راوباسي او هم پکې د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره څه وشي.
یو د دوی لپاره به غټ اقتصادي چیلنج چې کنه د بجټ جوړول په داسې طریقه باندې چې لکه خلک دوی لکه خلک نه دونه خوشانه چې الیکشن وګټي، او بل دا چې کم د قرضو دا بوج دی کنه اب دوی څنګه مینج کوي، لکه څنګه په بجټ کې د ټول غټه خرچه چې کم دا اب قرضو باندې په انټرسټ چې کم دا چې ډیټ سروسنګ نو هغه آلریډي تقریبا سره 3000 billion خوا در 3 trillion دا نیم په نیمه ټیکس ریوینو خو زموږ هغه خوري.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت درې نیم کلونه په حکومت کې پاتې شو. د هغه پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجونه د ګرانۍ زیاتېدو په بنیاد پیل شوي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د کامیابه عدم اعتماد تحریک په راوړلو پای ته ورسېدل.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان لری کړل شوی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل پر اتمه ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویلي وو چې په راتلونکي کې به له بهره دروړل شوی حکومت پر ضد درېږي. د عمران خان دریز دی چې ګواکې د اپوزیشن ګوندونو جوړېدونکي حکومت له بهره د ده پر ضد د یو دسیسي په توګه رامنځته شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له دې وروسته چې عمران خان په پارلمان کې د اپوزیشن د مشر په توګه راوړاندې شي نو به چلند څنګه وی او هغه به د ولس د کانې کولو لپاره څه دلیلونه ولري؟ په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه قام ته په خپل وینا کې وویل چې په مستقبل کې به هغه د په وینا له بهره درول شوی حکومت پر ضد ودرېږي. نو موړي دا خبره د اپریل په اتمه قام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې وکړه او وی ویل چې حکومت کې تر راتګ وړاندې هم ولس سره یو ځای سیاسي حلې ځلې کړې دي. عمران خان دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ په اتمه د هغه پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړ او د هغه د لری کولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد نه مو وپوښتل چې په مستقبل کې د یو اپوزیشن مشر په توګه عمران خان ته څنګه ګوري. نو نوموړي وویل چې په عمران خان کې سیاسي برداشت نشته، که هغه حکومت د لاسه ورکړي نو په هیواد کې به کړکی چرا مست کوي.
نو هغه په ملک کې بیا اړې غړې کوي، هغه به جلسې کوي، هغه به مظاهرې کوي، او دا هغه دا کوشش چې حکومت ته مشکلات پیدا شي او د حکومت او د دې مجبورې کوي چې په عمل کې بیا نوې ټول تاکلې وشي. یوه کې تاسو وګورئ نو هغه تیر یوې میاشتې نه دا خبره کوي چې زه استعفا نه ورکوم، حکومت نه پرېږدم، خو که چېرې نوې الیکشن کېږي نو زه د هغې لپاره تیار وم.
پاکستان تحریک انصاف د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې حکومت جوړ کړ. حکومت مخالف ګوندونو پر حکومت تور پورې کوي چې د ناکامه پالیسیو په نتیجه کې ګرانی زیاته شوې، سیاسي آزادۍ ترول شوې او د ولس ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اقتصادي ستونزې ورته د تیرو حکومتونو نه په میراث کې ورپاتې دي. که د بې باورۍ د تحریک په کامیابۍ سره د عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه محروم شي، نو د حزب مخالف د مشر په توګه آیا هغه سره داسې مثبت څه شته چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړي وي او ولس ته یې وړاندې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد معراج الحمید ناصری وایي چې د درې نیم کلنه واکمنۍ پر مهال عمران خان د وزیر اعظم باوجود د اپوزیشن د یو مشر په ډول برخورد کولو او هر وخت به یې په خپلو ویناګانو کې یوازې تنقید کولو. خو د ناصری په خبره عمران خان سره داسې مهم او سنجیده موضوعات هم شته چې مثبت دي او سیاست پرې کولای شي.
روزگار ورکړی دی په هیلتھ کې، په ایجوکیشن کې، او دا شانتي دا هیلتھ کارڈ راوستی دی او نور د مانیټرنګ چې کوم نظام دی راوستی دی. نو څه کارونه چې ځینې شوي دي په دې باندې دا کوم چې کوم اوپینین میکر دی هغوی دا خبره کوي چې که داسې ځینې دی رامخې ته کی نو په دې باندې ښه پوره د دې خلکو هغه همدردی نه مغستی شي. خو د دې نه هټ کې د دې چې کوم فالوینګ دی او کوم کارکنان دي نو هغه نه د عمران خان کارکردګۍ ته ګوري، نه یې یو کمز ته ګوري، نه یې اچیومنټس ته ګوري. بس هغه چې کوم کریزما ده او د عمران خان چې کوم په ده باندې هغه بلاینډ فالوینګ دی
د متحده حزب اختلاف د غړي پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولس مشر آصف زرداری د اپریل په اتمه په یو بیان کې عمران خان ته د حزب اختلاف د مستقبل د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده او دا راز د اوسنی حکومت مخالف ګوندونو یو شمیر نورو مشرانو هم عمران خان ته د یو زیرک اپوزیشن مشر د کردار لوبولو مشوره ورکړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته ورجیست. د خبر پښتونخوا د کابلی ضلع کورمی په مرکز پاړه چنار کې ځای خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی چې د دوی په وینا د پوز یو لوی موټر یو ځای تن وژلی او بلې ټپې کړی دی. دوی وایي د اپریل پر لسمه د دوه تنه موټر سایکل سپاره د پوز موټر وهلی او بیا ورڅخه تللی دی. تر پیښو وروسته ځایی خلکو د پاړه چنار لوی لاره د احتجاج په توګه بند کړې وه او د انصاف غوښتنه یې کوله. که څه هم د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو د کورمی ځایي انتظامیې د وژل شوي کس کورنۍ او احتجاج کوونکو ته باور ورکړی دی چې دوی به په دې اړه پلټنې کوي. تفصیل یې د تاریخ اورکزی په رپورټ کې.
دا وزونه د زړه نوی کلی یو شمیر اوسیدونکو دی چې په پاړه چنار کې له سرکاري هسپتاله د عابد حسین نومې یو تن مړی په سټریچر کې د اوباسي او په مرکزي سړک کې د احتجاج په توګه ایږدي. عابد حسین یو مزدور و چې د اتوار پر ورځ تر کار وروسته خپل رو سره په موټر سایکل خپلې خونې ته روان و چې مبینه د آرمی ځواک تر ګاډي لاندې راغلو او مړ شو. د یاد پیخې یو انی شاهد تنزیل وای کله چې د آرمی ګاډي له موټر سایکل سره ټکر وهلو نو هغه لږ وخت ودریدلو خو بیا وروسته وتښتیدو او زخمیان هم دغه رنگ ورته پریښودل.
او ټیم کې زه موجود وم، بازار ته راختم، بیا د کی دا هغه موټر سایکل ولا د کوم ګوډي والے دا کور ته راتلو، بیا د څه مخت نه ویلو کله ول ویدو به د وډ کی سار روډ ته شو یو 5 سکند ودریدو د ګوډي مخته هغه نه بعد کې سکل مو سي لوړو آرمي والا ګوډه و مطلب غړ غړ بیا سکل د کاسیا مو سره سره او لوی والا بیا چې مو سلوړو شکمول سره د ګوړی ته مو اشاره کولی غګونه کول نه ودرېدو.
په پرون پیښه کې زخمی شوي دوه وروڼه د امان الله زامن دي چې پکې یو مړ شو، ولی بل په هسپتال کې لا هم ته درملنه لاندې دي. د مړ شوي تن جسد د علاقې خلکو او د هغه خپلو خپلوانو وروسته پر سړک کې خودلو او مرکزی لارې تر ګنټه زیات وتړلو او دای غوښتنه وکړه چې متعلقه کسان دې سزاوار شي او سره انصاف دوشی. په احتجاج کې شامل یو تن د نومنه خودلو په شرط وای ک غاړه تختیدل نه وي او په وخت زخمیان هسپتال ته رسول وي، نو کې دی شي چې قیمتي ځاني زیان نوې شوه.
او آرمی یقینا ملک دفاع د پاره د پکار جدید مټیم باندې خاص وچات کړي راوړې او د راوړې د پکار جدید بھرپور هغه وشي کوم کسان دی وارسین د غوډه مطالبه کوي سکاس د گرفتار کړي شي، نغد کوټ مارشل وشي او بھرپور هغه ته سزا ملو شي، هم د دیو خیل شي.
کڅو هم په دغه د آرمی زواک د ریز مخې ته نه دی راغله، خو البته ځنی پوزي مشران د ضلع پولیسو مشر ل ارباب شفیع الله سره هسپتال ته ورغلي او هغلته د مړي ورسانو ته د ډاډ ورکړي چې د یاد پیښې شفاف تحقیقات بکبی. تر دغه ملاقات پس هغلتا احتجاج ختم شو او د مړي ورسانو خپل جسد له سړک اوچت کړو او هغه ورسته د زیړان نوی کلی په قبرستان کې خاورته وسپارلو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. افغانستان په خوست ولایت کې میش د وزیرستان کډوال یو ځل بیا د پاکستان پر چارواکو ژغ کړی چې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. له دوی څخه ځینو د اپریل پر لسمه مشال ریډیو ته وویل چې ژوند یې ډیر سخت دی او له پاکستاني چارواکو یې هم هیله ښودلې چې د دوی د ستونزو د حلولو لړۍ چټکه کړي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دا تا کالونو نه په کډوالۍ کې پراته دي. د واپسې مرحله یې پیل شوې خو تیزه شوې نه ده. د کم اختر پورې د ټول پاکستان ته ورته نه کړي. پسته حکومت نور د داخلو کې خپلې سیمې ورته کلیر کړي چې نور خپلو کورونو ته هم ولاړ شي. افغانستان څخه راستنېدونکي کډوال دا مهال بنو او خوشا کې کډه اډوي. دا داخل نیمایی او شوال د حکومت په وینا لا کلیر شوه نه دی. افغانستان خوست ګولان کیم کې د کالونو نامیشت مصطفی وای چې نور سخت ستړي شوی واپسی دې ته ځکړي. کالونو یې په کډوالۍ کې تیر کړل.
میش کیم د لا د ګولونو په کیم کې خلک وي تر سوې دا د میش سره د رزه د متول هیڅ ساينستا می صاف په تکلیف یې میش تل رښتینا نه لږی میش تاسو سره دی په ولاږي د لا لازر دی په وینسی د پاکستان د ویری په د افغانستان یواری په وسو خیمه نوستا او کته نوستا په نانګ کندلې کې پروتې تکلیف نه غوښتي دی. رمضان شریف غوښتي
یو بل کډوال میرال مداخل وای چې ستونزې زیاتې شوې، نوم لیکنه دې زر ورته پورا کړي او راستانه دې کړي.
د خپل کرینا د ضرب اعظم له عمله وتلی وي. پلامان پڅا میلا میرسا پر افغانستان ګلونو کې لژوند تیروي. تلوې ستونزې مصیبتې تکلیفې سره مخامخ شوې دي. خصوصا په رمضان المبارک خو ډیر زیات ستونزې سره مخ شوې دي. د ګرونې د لوسا او څک دم را سرمایه نه لري چې خپل ژوند په تیر کوم. نو موږ د خپل حکومت نه دغه اپیل ده چې کی ما واپس شری دو چې دا پتیزي سره وکړو. موږ ته د زر تر زر خپل وطن ته د ستنه دي سبب جوړ کړو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل چې کډوالو واپسی روانه ده ورته هر ډول بندوبست کړي. د شپږو زرو نه زیاتې کورنۍ راستانې شوې. ډېر زر به ټول کډوال راستانه کړل شي. نوموړي دا هم وویل چې د دوی د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل هم روان دی. تمه کړي چې خپلو سیمو د داخلو ته به یې هم زر ستانه کړي. ضرب اعظب عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیې په وینا د لسو زرو نه زیاتې کورنۍ په مختلفو مرحلو کې راستانې شوې او اوس یې د واپسۍ آخري پړاو روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته ورجیاست. د پاکستان د نورو سیمو په څیر د خیبر په جمرود بازار کې هم مولسي وګړي شکایت کوي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زیاتېدونکي بیې کابو کړي. دا چې په بازار کې ولسي وګړي او ځایي دکانداران د ګرانۍ په اړه څه وایي، د فرهاد شینواري په ریپورت کې به واورو.
دا د جمرود بازار دی. دلته ولسی وګړي وایي چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت کنټرول کړي. د بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
والله جی باز اخوی خمه خمه خستله و دام داسی که ما تو 500 نه کم ادون او جوز کی اټو کایمی رمضان شریف کی خو مونږ دا تام ویچار څار زول شي لار څه کی ما ته شي بڑو شي چته شي تمو درګ یو پدبا پدری یا باندې وی
مس مجبوری دا بیا دا سبزی باندې کو جوړه کو بدلونو باندې کو خو بیا منه کی بار هر ځای چې بیا ملای کی ګره جالو خو ما خو پرځه کی چله خو خوراک نه کینو بیا داسی لکسړی
سرکاري نرخ نامه چې راضی په دې باندې عمل شي کنه
یار نه په باندې کی ګاسه خو د جمره د لوکا کی سره شوی نه دا سبزی ولا چې دار ټول چوک ټول دا خلته پیسې اخلي غبن چوي چې کوم برامات په باندې نه کېږي نار زونی کېږي او ما ته او ما پر یو شایم نه کېږي.
په دې بازار کې ځنې دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پوښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي. نو راځي چې د دوی خبرې هم واورو.
نامه را تا وخلا
واجد غټو سارو د غټو پسته نه خرڅو اډو کې والے 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاته نه دا خوډه رګرانه کنه
انرخنامه لګیدلې دا موږ د ګرانه بروزی
زمانوم زاهد الله ارمانی ده سبا دل د پوخ سیر ده.
نو نن ورځ څنر خو نه دی
نن ورځ نرخ دا ټماټر په 200 دی، بادرنګ په 500 دی، دا پیاز نه دی، دا بس 100 روپے خرڅه
ته ولې ګران خرڅه
بس ما ته سګوي ته ګران خرڅه جرمانه منم کنه په ما سګ ثبوت کی او زینرخنامه مطابق خرڅه نرخنامه راوړا وې ګوره او بیا بس پختنو کسې یدا منډی کی ګران دی
که نمره تا وخلی
خالد
خالد دغه وړه غوخه چې کوم دا ګډان ولادي نن سبا کیلو په 100 دی په روژه کې
کیلو 1200 روپے
مونږ چې د وړې غوخي نرخ نامه وکړه نو پاغه کې 1200 روپے لیکلي. تاسو بیا ولې په 1200 روپے کیلو خرڅوي؟
مونږ خو په 1200 مونږ خپل راضي په 1200 خرڅو سره 500 روپے به زمنګ دي اس په 1200 مونږ د کوچو نه خلو کوچر د مونږ لاله مونږ وزن کو دلته او بدل دې راځو نه دا خرڅو په 1200 مونږ لغره کې 1200 مونږ خرڅو
بادرنګ سیر په 50 روپے غون سیر په 1200 روپے دا سره ټماټر په 1200 روپے دا سره ټماټر په 1200 روپے
اتی کولا لیکن ډیرو کار کړم جام کې خو کیلو اول یې نه پوخ سیر دی واده ورې د پوخ سیر خرڅو په 100 روپے په خور کې په 100 روپے کیلو خرڅه کې موږ ته په پوخ سیر په 100 روپے ورکو غنه ډیر ګران دی پروسه کال دا ټیم په شپږ سو په 200 روپے باندې ته ملاوي د سکالې په 1500 په 1400 روپے باندې ته ملاوږي
د جمرود انتظامی چارواکی وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامی ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکا نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره څه باندې 2800 مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو 40 کیلو بوجۍ په 800 روپۍ ملاويږي. او همدارنګ خواوشا یو سل او دروشت سسته بازارونه یا ارزانبای بازارونه هم لګولي چې شرط به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزانه بیا ترلاسه کېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوږیاس. د نوریدونکو لسنی بجې سوی دی د خبرونه په دوی مایک تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. خو ترغه وړاندې تاسو وایي چې زموږ د دې غړي په سر کې خبرونه داو چینن ټاکل شوی د پاکستان پارلمان د ملک لپاره نوې وزیر اعظم وټاکي. د نوې وزیر اعظم ټاکلو لپاره غونډه پر 2 بجې پیلېږي. شابه شریف پکې د اپوزیشن او شاه محمود قریشی پکې د تحریک انصاف نماینده. همدغه سي تحریک انصاف د خپل حکومت رنګېدو پر ضد بیګا د ملک په شمیر شهرونو کې احتجاجونه مظاهره کړې وي. هغوی په خپلو احتجاجونو کې د ویناو پر مهال ویلي چې دوی به دغه راتلونکي حکومت چې دوی ورته له بهر راوړل شوی حکومت وایي ونه مني. او همدغه سي نړیوال بانک وایي چې اټکل کېږي د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ سي. اوس به خبرونه واورو د مشال مرکه کوربه ګلیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو د اوریدونکو مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده. د مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان رفیع الله کاکړ ملمدې. رفیع الله تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر مننه کوم.
الک قدرمن اوریدونکو ته وایم چې رفیع الله کاکړ په پبلک پالیسی ډیولپمنټ او پولیټیکل اکانومي کې د دې سره سکالر هم دي، دانشور دي، لیکوال هم دي او په سی پیک باندې کې هم کار کړی دي او د نړیوال بانک بلوچستان حکومت سره هم ځینی پروژې کړې دي. هغه تفصیل خبرې به او د هغه تفصيلات په اخلو. خو رفیع الله کلک شان زمونږ اوریدونکو ته وایي تاسو په بلوچستان کې کوم سیمې سره تعلق لرئ؟
زما تعلق په بلوچستان چې کوم پښتنه سیمه ده هغه کې دلته یو ضلع ده کل عبدالله ورته وایي چې د افغانستان د بارډر سره لګی چې نو کل عبدالله کې ګلستان یو تحصیل دی او زموږ د کلي نوم هم ګلستان کاریز دی. نو دغه ځای سره زما تعلق.
او رفیع الله لومړنۍ زده کړې هم د خپل کلي نه کړې به ګلستان نه کړې؟
جی بالکل، در پرم جماعت پورې ما ځکه په دلې په خپل کلي کې.
او د دینه پسته بیا کوټی ته رالیو کنه نور سیمه ته لاړ؟
د شپږم جماعت نه پس بیا د په بلوچستان کې دلته دا بورډینګ سکولونه دي، ریزیډنشل کالجز ورته وایي. نو زه په لورلای کې یو کالج دی، بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای نن دی. نو بیا د ووم جماعت سره تر دولسم جماعت پورې ما ځکه خیال ته وایي.
او لاغي روسو به تاسو عملی ژوند ته څنګه رالی لکه د زده کړو د مکملول پس؟
زده کړو خو نو داغه بعد د دولسم جماعت بعد بیا زه لاهور ته لاړلم.
ها،
لاہور کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سما بی اے آنرز وکئی او داغه دوران کیزا امریکا تم لاڑم او بیا د لاہور پس از برتانیا تم لاڑم. نو ال تمیم یو تقریبا دونیم دری کال زکری مل تا وکے. نو بیا داغه یو دری کال ما په لندن کې نو کری وک او یو څلور پنځه کال مخ کې ز واپس پاکستان درالم. نو بس بلې بیا خپل کار میګاری وساته.
په منځ مینا کې تاسو لوړز دکړې هم مکړي په ملکونو وګرځیدلې او دا دومره هر څه مکړل څنګه محسوسوله په خپل وطن کې چې کوم تاسو کوم زده کړې کړې وي او کوم تاسو د بهر نه کوم تجربه یا زده کړې ترلاسه
کړې؟ زده کړو چې کوم معیار دی یا د تعلیمي ادارو چې کوم معیار دی هغه خو یقینا چې کوم د بهر ادارې وي که په امریکا کې وي که په برتانیا کې وي نو دا هغه او په پاکستان کې چې کوم پونتونونه دي دا هغه په معیار کې خو ډیر فرق وو. نو هغه
ما خپل کوشش دا غو کوي چې بار چې د کړو وکم دا غس مکمل فائدہ واخلم. نو الته چې دی هغه ذکر صرف دا نه یی چې کلاس یا کتاب یا هغه د کورس متعلق ذکر یا هغه ذکر خپل خپل ځای مهمه ای ولت د نړیوال د نور ملکو سره خلګ راغلي ځوانان زکوونکې د دنیا د بیلابیلو سیمو سره راغلي نو دا غو سره یو تعلق دا غو سره تعلق ساتنګ خبري او اترې کول هغه هم یو ډیر لوی ذکر ده چې په نور دنیا هم خبر شي چې تر روان دی هغه څه کوي مرڅ کوي نو هغه غږ د کوي چې هغه د کتاب سره نه ملاویږي نو هغه هم د غنم چې هغه هم د بار د تعلیم د ذکر یو لوی برخه ده هم ولا
ګلستان تاسو راپورته شوي او دومره په لوی سکو تاسو هم پاتې شي بیا او یم او ملکونه مقتل نو څنګه محسوسوله چې د یو سیمینار تعلق تاسو لري چې الته د تعلیم شرکه مداغه کمه ده نو خلق وسنګ تاسو ته تاسو ته بغبرګون څنګه وس
مننه دا چې دی یقینا دا خو چې انسان څومره دنیا ګوري څومره ذکر کوي نو دا چې دی لکه دا سترګې چرونیږي لکه انسان چې نظر نور زیاتیږي نو هغه خو هغه علم او هغه ایکسپوژر چې نور دنیا ویني هغه خو انسان ته ډیر ذکر ورکی او دا سره بیا شعوري الله شعوري تور باندې انسان هغه ذکر د خپل وطن سره د خپل سیمه د حالات سره د هغه مقابله په خپل ذهن کې کوي نو ما ته دا شان خو به ما هم کتل دوه شان په دې دوران کې چې ما ذکر له چې زوم دا د بار وسیدن د بار ذکر دوه شان دا چې و چې زمر په وطن کې دا هغه کمی و چې ما ذکر او ما په خپل ژوند کې کوشش کړی دی چې دا هغه عمل کړم. یو د زنانو د شوزو د حقوقو په حواله سره ډیر په شدت سره ما ته دا احساس وسو چې مست یو په دې کې خاص طور پر پښتنه چې ما کاغه په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده چې دا ډیر شاته پاته ده کزه دا چې وایم چې 50 اوی اتیا کال در دا مغربي ملکونه یا یورپ او امریکا خلیری چې دا نور په دغه ایشیا او په دې کې لکه هندستان لکه سریلانکا دا رنګ ملکونه چې دي موږ دا غو سه هم ډیر وشاته یو خاص طور پر پښتانه چې دي په دا والا نو یو د دې خبرې ماته په ډیر شدت سره احساس کړی بل یو عمومي احساس ما دا د خارج جوړه هم ځکه په سیاسي دګر کې دلته اغه نو کپ افغانستان کې دی کپ پاکستان کې د پښتنو خصوصي مثلا نه د ټولو مسله ده چې سیاسي اختلاف راي یا پر یو خبره باندې د اختلاف راي طریقه کار چي دی نو اغه زمر د خلکو نه دی اجازه مر خلک چې دی پاره کې ډیر سختي ذاتیات او تولاړ شي او د اختلاف راي طریقه کار چي دی په یو سیاسي میدان کې نو اغه هم مالته ځکه چې اختلاف راي چې دا ډیره نارمل او بلکې د یو صحتمند بیانې د فار ضروري خبره ده خپل ته د اختلاف راي طریقه کار په ډیر برناوي سره خلک کوي نو دلته چې دی اختلاف راي چې دا هغه دستي د ذاتی تعلقات
ذاتی او انا مسلته جوړي
انا مسلته جوړه کیږي دا غوا ډیر غټ فرق ما ولیدل او ما کوشش دا وخت کړی دی چې په خپل ژوند کې هم دغه څه سبق واخلم
ګر دا نړۍ ګرځیدلې رفي نو کوم داس یو کتاب یو لیکوال دا خبره کول ډیر لکه غوغوندی ګران هم بي چې ستا کوم کتاب ډیر زیات خوښ دی
دا ګران سوال دی ولی کتابونه چې دي چې څومره لیکو پړ انسان کوي هغه مر د خپل لا علمي احساس ورته کیږي او دا احساس کیږي چې دا علم څومره لوی سمندر دی نو دا خو چې څومره زوایم هغه مر د ډیر راته پاتې دی نو دا د کتابو ویل څه نو بیا کتاب هغه د خوشي کتاب هم بدلیږي را بدلیږي لیکن بیا هم کته دا سوال کینو دوا کتاب ز ذکر کوم ز خپل فیکشن چې کوم په دغه کې موږ وایو فیکشن یو نان فیکشن فیکشن د دومره نه وایم او افسانوي مواد کم وایم د تاریخ او سیاست او اقتصاد او ترقی او پسماندګي پر دې باندې فلسفه او په دا باندې زویل کوم نو په دې حواله چې دی یو ځما ډیر پسندیده چې ما خوښ کتاب دی هغه دی جسټس انصاف
جسټس
دا او دا د هارورډ یو فلسفر دی مايكل سندل نومیږي نو دا هغه په حواله دا مشهور دی چې په ژوندۍ فلسفرانو کې چې کوم ژوندۍ دی په یوشته مپیړی کې چې ژوندۍ فلسفران دي نو دا مايكل سندل چې دی د دنیا تر ټولو غټ ژوندۍ فلسفرانو کې ګڼل کیږي نو هغه بنیادی طور پر دا کتاب پر دا لیکل
راغلی دی چې دا غلط او صحیح چی شته د پیمانه څخه د انصاف چې کوم شي ته موږ انصاف وایو هغه موږ پر کوم بنیاد وایو او دا د چا انصاف چې کوم شي زما د پاره د انصاف مطابق دی ستاسو د پاره هغه بې انصافي ده نو زما دروغ ستاسو د پاره رښتیا دي زما هیرو ستاسو ګلند دی دا انصاف پیمانه بسندې د دې تعین به څوک کوي نو دا ډېر څه یو جوهر یو د فلسفه بلاری د انصاف د غلط د شو بد فرق چې دی دا هغه باندې یو بحث دی یو ډېر ښه کتاب دی یو داز ما پسندیده کتاب دی یو بل چې دی هغه ځوانانو دا ډېر ذکر کوي لیکن ډېر کم خلک ویلی نه یې نو هغه چې دی دا موږ ورته وایي پولیټیکل اکانومي کې ډېر مشهوره کتاب دی چې دا وای نیشنز فیل چې
کومه وای نیشن
نو دا اچ مغلو رابینسن لیکلی دی او داغه هم بنیادی خلاصه دا او داز ما خپل فیلډ هم داغه دی زه په دا شانو کلیر دی چسکی لرم چې دا ملکونه دا وطنونه دا معاشره دا ټولنې خو خدای تعالی تقریبا په یو صلاحیت پیدا کړی دی په صلاحیتو کې دومره فرق نه یې نو بیا ولې داسې دی چې دا په زراو کلو بعد د سفر بعد څه قومونه څه وطنونه ډېر مخته تللي دي او ځینې قومونه وطنونه ډېر شاته پاتې شوي دي نو دا ډېر یو مهم سوال دی نو دوی کوشش کړی دی چې په هغه کتاب کې د دې جواب ورکړي دا هغه د نن دغه په حالات کې چې وستاره چې دغه دوا کتاب خو ما ځین ته راځي دغه څه خو دې خدا دې ما ځین ته راځي
مشال مرکه کې را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان او لیکوال او دانشور هم دی رفیع الله کاکړ ملمه دی یو ورکشن د مالو غی سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ورکشن د مالو د امی رستو به بیا غی سره خبرې کو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د دمیرستو رفیع الله کاکړ سره خبرو ته ادامه ورکو رفیع الله کاکړ تاسو په خپل خبرو کې یو خبره مثال مرکو دی خبرو کې د کتاب حواله هم ورکړه او تاسو سپیشالټی یا ځانګړتوب هم پدې کې دی تاسو د روډز سکالر هم یې او تاسو په خبرو کې ویل چې وطنونه یا هوادونه وطنونه ولی ناکامیږي دا غي باوجود چې دونه صلاحیتونه لږ موجوده حالات ته ورا شو پښتنو د سیمې چې کوم حالات دي د دې ته څنګه ګوري تاسو
یقینا حالات خوځه کاغه په پاکستان کې پښتانه دي که په افغانستان کې خاص طور پر په افغانستان کې نو هغه ته زه په دا نظر ګورم چې هغه خډیر په دنیا کې په نړیوالو کې تر ټولو چې پات در په دا رقم وطنونه هیوادونه دي پاغه کې پښتانه شمار کیږي زه اکثره دا خبره کوم چې موږ پښتانه کله کله د خپل تاریخ سره زیاتوب کوو او دا انګریزانو د اورینټالیست رائټر شوز ور په جنو کې دا هیستوري راوچول چې پښتانه ډیر باتور دي پښتانه ډیر میلمه پال دي نو زه اکثره دا خبره کوم چې موږ درچا ډیر میلمه پال یو نه موږ درچا ډیر باتور یو او دا خبرې چې موږ د زینو سره وباسو هغه پدا چې دا موږ ته یو هغه انفلیټډ سنس اف نېشنالیزم یو د مبالغه پر بنیاد جوړ یو د خپل شناخت دغه تصور راکړی دی داغه نتیجه دا ده چې موږ نن په دغه غلط سلوګنز باندې د دنیا چې هر څوک یو ځای شخړې یو جنگي دای بس بیا د پښتون پرملا ټکی سای او هغه استعمالي او موږ استعمال هم شو نو زه دغه خبره کوم چې نن په یوشتمه پیړۍ کې دای نه جوړي دای مرزونه هغه نه جوړي چې په دنیا کې مکمل قابل علاج دي او د افریقا په غریب ملکونو کې هم تقریبا هغه نه جوړي ختم شوی دي یا د هغه سم مرګونه کم شوی دي په پښتنه سیمه کې تر اوسه د قابل علاج نه جوړي سره مرګونه شروع دي زموږ د انساني ترقی
هر په پولیو مثال تاسو خبره کوي بالکل
د پولیو مثال دي نور نه جوړي سره نظمر مثال دا میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہوتا بھائی بخش کوا دا اگر دغا دی چی دا کشنی چیز ہو کی دا دا زنانی او صحت دا کی پا دنیا کی طول زیاد پا اول درو سلور نمبر ہو کی دا بلوچستان رازی پا اگر کزمر پشتنا سی ما او افغانستان چی کم جنوبی کندهار و هلمند و دا جنوبی افغانستان رازی نو دا دا هغه شان دي چې دا رنګ چې ته عرب معنی راواخې د انساني ترقی نو پراګم ډیر د نړیوال سره ډیر شاته پاتې سوي
داغه باوجود کته دی عام پښتونه سپشتنه وکي مل خپل زینو کې دا چې تصور جوړ کړی دی چې موږ د دنیا تر ټولو بہادر هم یو او غیرتمند هم یو مل مطالعه هم
دا رفیولا کاکر تاسو په دې خبرو کې هغه کله چې تاسو بهر زده کړې وکړې درې کال او بیا لندن کې درې کال تاسو کار وکړلو او سلور کال به شی بي تاسو پاکستان ته راغلی زما زین یو خبر وته و تاسو په کم کم څوک پاتې شی بي په بلوچستان کې او په پاکستان کې دن
مهرباني په پاکستان کې خدا چې دوی زما کوشش دی چې زه لیکو پر هم کوم او لیکو د دې سره نو زه سرکاري نوکری نه کوم
ها
زه چې دی بلته چې دا کوم بین الاقوامي ادارې دی لکه ورلد بینک
ورلد بینک
لکه یو ان ډی پی او دا سودا چې دا د حکومت پاکستان یا صوبایي حکومتو ته چې کوم کومک ورکړي د گورننس په حواله د تعلیمي نظام په حواله چې دا نظام به څنګه ټکیږي نو زما سپیشلایزیشن دا دی چې څنګه نظام ټک کوم چې مثال کته ما ته وایي تعلیمي نظام دی د بلوچستان نو زه به دا پر مطالعه کوم هغه ګورم چې هغه څه مسلې دي بیا زه دا غو تشخیص کوم او یو دغه را باسم چې دغه د لارې نو دا زما سپیشلټی نو دا د ورلد بینک یا د نوري بین الاقوامي ادارې چې دي دا غو چې کم کارونه دي نو هغه سره د کومک کوم او حکومتو ته هغه حکومت پاکستاني که بلوچستاني هغه ته یو لار ولیک ورشه منو زه په دې حواله تر اوسه د حکومت پاکستان سره ما کار کړی دی مج د 2018 کې د پاکستان قومي سلامتي پالیسی ور جوړ کړه داغه بعد زه د حکومت بلوچستان سره د ورلد بینک پروجیکټ په پاره کې کار کوم نو موږ په سی پیک پبلک پرایویټ پارتنرشپس تعلیمي نظام د ازمر چکم ترقیاتی بجټ دی د دې استعمالولو چکم طریقه کار دی هغه سمول دغه د پاره ډیټا او مواد جوړول چې کمې علاقو کې ضرورت یا د ضرورت را مختصي نو دا چې مختلف کارونه دي چې هغه ما په مخه خاص دي دا تازه خوده د ورلد بینک پروجیکټ سره د کار
دی سی پیک خبره تاسو وکړه په دې باندې خبري شي بي دي او کوم تازه خبره تاسو نه واورو چې لکه هغه په خوانی خبره خلکو ټول اوریدلی مغربي لار ده او مشرقي لار ده د ته زیاته ګټه رسی دي ته کم رسی کله اسانه ټکو کې زمنګ دي اوریدونکو ته وایي چې د سی پیک ګټه به د پښتونو سیمه لپاره بلوچستان لپاره د افغانستان ته خوروستو راځم چې هغه پروسپیکټس بیا څه دي کنه څومره ده
دا چې د سی پیک باس چې دا خډیر پیچیده او اوږد باس خو زه به دا چې په لاندو ټکو کې دا وایم چې موجوده چې څنګه سی پیک باندې کار شوی دی یا اراده ورتستا نو پاره کې د بلوچستان ک بلوچستان سیمه ده ک پښتنه سیمه ده هغه ته دا شی خاص ګټه نه رسی او د سی پیک کلر څه ګټه رسی اول خو د سی پیک اوورال دا شی ګټي ګټي دا اوس چې کمالات په دې کې نه سي رسیدای کلر څه ګټي بیا هم رسی نو هغه چې دی د پاکستان هغه شهرونه چې هغه الریډي ترکیلری پرمخ دی
د پاکستان
او لکه کراچی دی لاهور دی
فیصل آباد سی
نو هغه تک څه ګټه رسی نو د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا او د فاټا و دغه شی متداسي خاص ګټه مری
دی کی د تاسو د قبایلی زلو هم خبره وکړه په تاسو ډیر ژور دیوانی سیلن هم کړی دی مقالیم لیکلی دي تاسو د پاکستان د لوی لوی چکم ورسپانې دي ډاون شو نیوز شو دغه لپاره لیکل هم کوي تاسو موضوعات باندې دي باندې څنګه ما ویل چې جوړ نظر لري قبایلی سیمه لپاره سمره د ارزښت لري دا ک ګټه یو لحاظ ته یو غړته پرېدو ارزښت خبره وي
سی پیک چې دی لکه ما چې د ټول فلاله د بلوچستان پښتانه سیمه او قبایلی علاقې چې دي دا خاص سی پیک ودی ته ګټ نه رسی او د دې چې دی د سی پیک چې کوم اوورال ډیزاین جوړ شوی دی
اوه
هغه کې دا پاره کې داسیمه ګسراجنه او بیا په داسیمو کې چې هغه ماروزی حالات دي د ترقی په والا په بلا والا هغه دومره مختصلې نه دي چې ګس داسی پک کې دوی څه کوشش وکي هم نو هغه بدی چې داسیمو ته یو ګټ ورسیږي هغه ډیر غټ انویسمنت غواړي ډیر د داسیمو ترجیحي بنیادو باندې کار غواړي چې هغه سی پک یا د دارنګ د یو منصبې څخه تور ورسېږي
افغانستان د سره څنګه او ستاسي غلری پاکستان د یو خوښیم لري چې په دې کې افغانستان هم ورګړ کړی په دې سی پک پروژو کې دا پراسپیکټ څومره هدا پوری لکه دا قابل عمل دی او آیا د سره بس ګټه ورسی یو ته هم
افغانستان دا چې دی چې مادر ټول د سی پک باسه ور دی دا یو چا کانسپټ باندې سر نه کې خلاص خو په لند ټوکی کې زدا وایم اول افغانستان کې خدا سي دا چې تر څو پوری امن نشي را او امن دا ارزي امن نه پایدار امن چې نشي را نو افغانستان کې سی پک یا بل دا چې د اقتصاد په والا غټ کار مخته تک امکان نه لري نو چې څنګه امن راشي هم د افغانستان رنګ ملک شي په سی پک غړی نو پاره کې دا ګوره د چاینا د سی پک چې هغه بنیادی فلسفه ده هغه د یو کاروباري کمپنی رنګ غټه دغه بنیادی اصول دي چې مرته د غټه ملام شي په دا کې صرف هغه ملکونه په سی پک یا د بی آر آی انیشیټیو کې غټه تر لاسه وای شي چې هغه خپل اندرونی دومره صلاحیت لري چې د چین رنګ ملک سره یو کارخانه یو کاروباري تعلق جوړ کړي او پاره کې د هم غټه تر لاسه کړي
ها
نو دا زه نه وینم چې افغانستان دا صلاحیت لري یا پاکستان له هم نه لري نو په دارنګ ملکو کې سی پک چیز کیږي چین راځي په دې ملکو کې خپل ګټې تر لاس کوي ودی ته هغه پورونه ور کوي چې په هغه کې د چین خپل مفاد دی او مادنیات په افغانستان کې اوس په مادنیات کې د دې زیاته دلچسپي ده نو هغه مادنیات به وباسي ودی ته به څه دغه مادنیاتو د لیز په مات کې په نور مات کې پیسې مور کوي خو د افغانستان معیشت یا اقتصاد پر دایمي بنیاد د سر نه راپورته کیږي چې هغه مادنیات ختم شو بیا کې څه پرته دي هغه پدا چې د افغانستان چې ترڅو پرې دغه خپل خلک دغه خپل کمپنیانې دغه خپل خلک په دې کې شریک نه شي هغه هم زده کړ نه کیو هغه هم د چنایانو سره ټکنالوژي ترانسفر نه کیو سکلز او هنر نه کیږي دا نو دارنګه پروجیکټونه بیا واغوت د چې دایمي ګټ نه ور
د بشل مرکه کې را سره د پښتنو سیمه یو تخړه ځوان او دانشور لیکوال رفیع الله کاکړ ملمه دي یو ولکشن د مالو او د دمیر صبح نو مولي سره خبرته دا مو ورکو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د زمیر سو رفیع الله کاکړ سره سره خبرو ته ادامه ورکو رفیع الله کاکړ لګو دې هغه تر شو موضوع ته دا مستاج کوم فیلډ دی او په دې کې تاسو یو خبرې یو نشاندهي وکړه د تعلیم په اړه معنی تاسو په خپل هم صوبایي حکومت ته او بیا په ځانګړي توګه بلوچستان حکومت ته د نړیوالو ادارو سره کار کول پر اساس باندې یو ته مشورې ورکوي بلوچستان کې به په کوم نور سیمه هم راوالو د تعلیم شرط څنګه ګوري او هغه نیمګړتیاوي کوم ګورو په خوانی حکومتونو هم د تعلیم لپاره ډیر زیات کار کړی وو کمپاین نه شروع کړی وو خو اغه رنګ وبا تی تاسو وباسي نور کوم دسي محرکات تی چې اغه ساسي په نظر باندې اغه خندان دی اغه جوړیږي
بالکل په تعلیم په حوالہ دا سری حوالہ دا خبره زما مختر اوړل غواړم چې بیا بلوچستان او فاټا خاص طور پر بلوچستان په تعلیم په حوالہ سره د افریقا چې هغه ډیر درپدر ملکونه دي تر هغه هم ډیر وشاتي په دنیا کې چې کپینځه یا لس تر ټولو پسماندہ شاته پاتې شوی ملکونه د تعلیم په حق لدی نو د بلوچستان څخه په هغه کې راځي په نړۍ په ټوله نړۍ
ها
اوس د دې محرکات کې شته محرکات زه دوه درې غټ محرکات تا مخکې ځم بنیادی محرکات دلته دادي چې کم د ریاست وو د شهري تعلق چې دی داغه پمیان کې د سیاسي ګوندو وو په لار چې دی دا تعلق جوړی شي بیا هغه کومو منډیټ ورکو کده تعلیم پاک لی کده صحت پاک لی هغه عمل کوي دلته دا ټیم مسله دا ده چې دا سیاسي نظام دومره کمزورې دي دومره وحلسوي ټکولسوي دي سیاسي پارټیاں کمزورې دي چې د تعلیم د پاره په بلوچستان کې هم دا ټیم د وسایلو کمی نه ده
ښه
دا ټایم تقریبا په بلوچستان څنګه صبح کې پر یو کې پر یو ماشوم د حکومت بلوچستان دا ټیم د شپږ سره درته زر روپۍ د یوې میاشتې خرچ کوي شپږ درته زر روپۍ دلته د یو ښه پرایوټ سکول د میاشتې فیس دی
ښه
لیکن زمرد د کشنان اول خو په سل کې سلويش کشنان چې دی هغه سکول ته ځي شپږ ته کشنان سکول ته ځي نه درسره نو دا پر ټول دنیا کې هایست هغه اوټ اف سکول چلډرن تعداد چې سکول لږ دي چې په سل کې شپږ ته کشنان نه دي دا سلويش چې دی په دې سلویستو کې چې دی ډیر شنیان سرکاري سکول ته ځي، دا لس چې پاتې شو په دالس کې تقریبا شپږ پرایویټ سکولو ته ځي، دا څلور چې دی مدرسو ته ځي. نو دا خو اول دا د شکیتو مسله، دا شکیتو چې سکول ته نه ځي دا خو دا خبرې د دابیس نه څه ووتله خو پاتې شو. تر ټولو نو مسله دا ده چې دا کوم سلویست ماشومان سکول ته ځي، که دا مدرسو والا مرو باسو نو دا شپږ دېرش تقریبا ماشومان چې سکول ته ځي دا هم زده کړه نه کوي، دا سکول ته برای نام دی په سکول کې دوی زده کړه نه کوي، چې راوځي په یو ښه یونیورسټي کې د دې اکثریت ته داخلي نه ملاویږي، او دا په مارکیټ کې چې کم د جاب زو د نوکری چې کم صلاحیتونه دا غو پکار دي هغه صلاحیتونه نه لري. نو دا ډیری پریشانی خبرې دي، د دې وجه چې څه وجه دا ده، اول چې دلته دا کمیونټی چې دا یا خلک چې دي یا سیاسي ګوندونه چې دي هغه هم د تعلیم سره صرف د ټیکیداری او د نوکری یو محکمه جوړ کړی ده، او په دې کې خلک هم ګناګار دي، خلک هم ملوث دي، مثال پبلک
شي ماشومان خپل او هغه مین دی
ډیمانډ نه کوي، مین دی پلرونه سیول سوسایټي دا ډیمانډ نه کوي چې زه ورته وګورم چې ما سکول کې استاد حاضر دی، زما په سکول کې درس او تدریس سلسله شروع ده، ما سکول ته کم سہولت پکار دی چې زه ورکم. نو دوی په دې کې دلچسپي نه لري، دوی په چیش کې دلچسپي لري، دوی د ایم پی اے ته وایي چې ماته نوکری راکه، ماته ټیکه راکه، ماته د سکول بلډینګ راکه، په ټیکه په بلډینګ او په نوکری کې ټوله دلچسپي لري.
خو په خپل د ماشوم د مستقبل په اړه باندې هغه لري نه دومره لیواله وته نه دي. رفیع الله کاکړ صاحب، د پروګرام وخت هم راسره لنډ د پای شي به هم دي، د پښتنو ته چې کوم ورپیخي مسلې دي، چیلنجونه دي، سیدا ډیر زیات دي، او زه خو تاسو نه په دې معنی نه ګرمو ما چې راته ټول راته په یو ځای راغونډ کوي کنه، خو چې کوم ډیر مهم دي هغه حل لپاره تاسو نظر دی.
زه خو بس دغه دوه درې خبرې مخته ځم چې غټ در ټولو غټه مسله. اول د پښتنو تر ټولو مسله چې دا د قبایلی سماج، تقریبا ډیر د پښتنو ستونزې چې دي هغه د قبایلی سماج سره تړلې دي، او په دنیا کې شاید هغه آخري غټ یو قوم پښتانه پاتې دي چې هغه تر اوسه ټولنیز ژوند چې دي هغه پر یو قبایلی طریقه باندې جوړ شوی دي، تر اوسه ژوندی پاتې دي. نو د قبایلی سماج کمزوري کېدو، د قبایلیت کمزوري کېدو دوه درې لارې دي. اول خو یقینا تعلیم د یونیورسٹی پورې، هایر ایجوکیشن پورې تعلیم چې دی دا روایتي شناختونه کمزوري کوي، او دویم چې دی د اربنایزیشن، څومره خلک د کلی د ژوند څخه وځي په ټاونز کې، په شارو په کې وتیږي، او نو الته چې دی دا قبایلی تور طریقې او رواجونه دا کمزوري کیږي. نو د قبایلی سماج د دې تر ټولو غټه مسله اول زما په فکر دا ده. دویم د پښتانه چې کوم د تاریخ د مذهب چې کوم د دې پوهنه ده، او د مذهب پر نامه چې هر وخت دی استعمال شوی دی، یا دی ولې دردا دومره کمزوري دي چې په داسې مې کې چې یو خړې چې چا د مذهب پر نامه یو چارواکی پکار وی، نو پښتانه ورته حاضر وی. نو دا د دې تر دویمه تر ټولو غټه مسله ده. نو پاغه والا ما په خیال دوه درې شان پکار دي. اول په دا پښتونخوا وطن کې چې په زرا او په تعداد کم از کم ډیر څلوېښت زره مدرسې په پاکستان کې په دا پښتونخوا وطن کې دا مدرسو په حق له دا یو غټ یو جامع پروګرام غواړي چې هغه کې د وفاق المدارس وو د سیاسي ګوندو تر مابین دا داسې مسله ده چې پر دې تر اوسه موږ په آپس کې بس سره غېدلې نه یو چې شل زره مدرسې هم چې او دا د کال د یو مدرسه لک زده کوونکي را فارغي، تا سره د کال ته اندازه ولګو چې څو لک ځوانان د کال فارغي دي، دا خواران بچین. نو دا چې مستقبل نه لري دا به خامخا دغه کار کوي چې دلته یو جنگي دی بورځي چې دا جنگ زکو. نو دا د دې یو مخنیوي په کار دی، او دا د ټولنې پر لیول، پر سیاسي لیول یو غټه مکالمه، یو ډایلاګ واړي، او دا یو مستقله او یو فیز وایز رو برو د دې یو حل په کار.
صحیح. اخر کې ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
ځوانانو ته خو زه داغه پیغام ورکوم چې په چې څوک درسونه کوي، تعلیمونه کوي، هغه د پر خپل تعلیمو پر دې فوکس کوي، د غلامۍ څخه لار خلاصېدو او خپل ذهني ازادي تر ټولو لار چې دا غشي ذکر ده. او دویم دا پیغام ضرور ورکوم چې کڅوک د وطن په حواله فکرمند وي، د خپل وطن ترقی غواړي، نو هغه بغیر سیاست نه شي کېدلی. بغیر سیاسي طریقه کار باندې چې دوی د وطن ستونزې نه حل کیږي، نو په سیاست کې د فعالیت وکړي چې کوم ګوند د دوی د نظریې ته نږدې دا هغه په لارې دي په خپل وطن په خپل کلی په خپل شهر په خپل کور په حواله سره یو اکټیو یو ژوندی کردار دی ادا کړي، بجای ادا چې دوی ریسیپینټ شي او چې بچه دوی ته څوک کوي دوی هغه قبلوي.
رفیع الله کاکړ، ډیره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل او د خپل د ژوند خاطرې او تجربات هم راسه شریک. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
ډیره مننه کور دان
د مشال رادیو قدرمن او درکو په مشال مرکه کې مو د رفیع الله کاکړ خبرې واوریدلې. دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغړو. خپل کوربه غو لاس اجازه ورکي. په لوی الله مو سپاره
د مشال پنوم.
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېخ پرونه.